دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د شاین بنیرې ما تاسو ته په یو ساته خبري غړي کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ ته راپورونو تبصرې وړاندې کوو. پړومبی د فرخند اسد نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټی کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د قومي اسمبلی په سپیکر غږ کړی چې د علي وزیر محسن داوړ اسمبلی ته د راوستلو امر دی جاری کړی. د پښتون ژغورنې غورځنګړو پلویانو د وزیرستان خلک مرپیخي د پلټنو او گرفتار کسانو د خوشي کولو لپاره په کوټه کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. او د امریکا د بارنو شارو وزیر وایي د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو په ټینکرو وروسته حمله ایران کړې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری نن په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون او د بلوچستان نېشنل پارټۍ له مشرانو سره په یو غټ خبري کانفرنس کې وویل. د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر ته په یو خط کې د وزیرستان د اسمبلی غړو علي وزیر او محسن داوړ د خوشی کولو او اسمبلی ته د راوستلو په اړه لیکلي وو، خو تر اوسه پرې څه عمل ونه شو او دا ورته وویل شول چې د کوم خط سپیکر ته نه دی ملاو شوی. بلاول بوټو زرداری په خپلو خبرو کې په سپیکر غږ وکړ چې د اسمبلی د اصولو له مخې دی سپیکر د علي وزیر محسن داوړ د اسمبلی ته د راوستلو امر جاری کړی. د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو نن په قومي اسمبلی کې هغه وخت احتجاج پیل کړ چې د تحریک انصاف ګوند د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان په خپلو خبرو کې پر علي وزیر او محسن داوړ د ریاست ضد فعالیتونو ترسره کولو تور پورې کړ. له دغه وروسته د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران احتجاجن له اسمبلی بهر ووتل. د قومي اسمبلی غړی علي وزیر د شمالي وزیرستان د خړ کمر پیښ وروسته امنیتي ادارو نیولې او محسن داوړ تیر ورځ په بنو کې عدالت ته ځان وړاندې کړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو پلویانو د شمالي وزیرستان خړ کمر پیښې پلټنو د گرفتار کسانو خوشي کولو په مقصد په کوټه کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دا ناسته بیګا د خبریالانو مرکز مخې ته پیل شوه چې پکې د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي او پلویان هم ګډون لري. یو پرلتوال ثناء الله کاکړ مشال رادیو ته ویل د علي وزیر محسن داوړ او ملا بهرام په ګډون د ټولو کسانو د خوشي کولو غوښتنه کوي.
دا ځوانان چې دی دا غواړي چې د دې واقعې د پلټنه وسی او دا غواړي چې علي وزیر او محسن داوړ دا د زر تر زره خوشی کړل سي، ملا بهرام دا د خوشی کړل سي او نور چې څو کسان هغه ورځ په بنو کې نیول سوي دي نو دا د زر تر زره ریا کړل سي.
پروند غورزنګړو پلویانو په روپای هیوادونو ډنمارک او برتانی کې مظاهره کړې دي. بلخوا په پیښور کې هم د پښتون ژغورنې غورزنګ احتجاجي ناسته دوام لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په سېنات کې د قومي یووالي او پیوستون د ځانګړي کمیټې لغړو سره لیدلې. د سېنات د کمیټې غړي ستاره آیاس پیګا مشال رډیو ته وویل د منظور خبرې واوري دی او هڅه کوي چې د شمالي وزیرستان خړ کمر پر امنیتي پوستې تر مرګ جوړې وروسته د غورځنګ حکومت ترمنځ درېمګړي رول ولوبوي. د کمیټې مشر محمد علي سه پرون مشال رډیو ته وویل چې د دې مقصد لپاره یو رابطه کمیټې جوړوي. د مې پر شپږشتمه په هغه پیښه کې دیارلس کسان وژل شي و سلویخ نور جبل شي وو. غورزنګ په وس پر یو بل د تاوتریخوالی او ډزو پیلولو تورونه پورې کوي. د وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال ګوهر وزیر چې روانه اونۍ امنیتي دارونی ولې وو نن خپل کور ته رسیدلی. د مشال ریډیو سره په خبرو کې نن ګوهر وزیر اویل د امنیتي سرتیرو د هریپور جیل کې اچولې وو. د خوشی کېدو وروسته خپل کور ته رسیدلی ګوهر وزیر د تیر نه په ورځ د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی د غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر محسن داوړ سره د ویډیویي مرکې وروسته ونیول شو. د خپل نیول کېدو په اړه ګوهر وزیر وایي
نو زه بیا ما نه موبایل واخیستو، دواړه موبایلونه رانه واخیستل او بیا زموږ ګاډی ته آفیس ولاړم. نو بیا یې روان کړو ټرین ته. نن دا سی ټی ټی چې کمال ته تانه ده هغې ته یې هلته یو کمره کې ده درویشت کسان بندیان کړو. هغه سبا پورې هلته کوټه کې ناست وو.
د خبریالانو ژغورنې نیویارک میشتې نړیوالې کمیټې د تیرې نهې په ورځ په یو بیان کې ویلي وو ګوهر وزیر چې د پاکستان یو شخصي ټلویژن چینلز خبر نیوز لپاره کار کوي د تیرې نهې په ورځ په بنو کې هغه وخت ونیول شو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مظاهرو ویډیو خبرونه یې ورکړل. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وینند د کابل خار په یکتوت سیمه کې موټر بم چاودنه شوې ده. وزارت ویان نصرت رحیمی مشال رادیو ته ول چاودنه سهار 8 بجې هغه مهال وشوه چې د بهرنیو ځواکونو یو کاروان له سیمې تیرېده. دی وايي په پیښه کې سلور ملکی کسان وژل شوي او اووه نور ژوبل دي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو یو بیان رسنیو ته ویلي چې په چاودنه کې سلور امریکایي سرتیر هم ټپیان شوي دي. د حملې ذمهواري طالبانو منلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر ټینکرونو وروستۍ حمله ایران کړې ده. د مایک پامپیو په خبره د دې میاشتې په سر کې د دې حملې هدف په نړیوالو بازارونو کې د خام تیلو د بیې لوړول وو. ښاغلي پامپیو مخکې تر دې چې اروپا ته خپل سفر پیل کړي پرون خبریالانو ته وویل د ایرانیانو د هڅې د دې لپاره وې چې په ټوله نړۍ کې د خامو تیلو بیه لوړه کړي. تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي وو هغه اسناد او شواهد چې ښایي ایران د تیلو په ټینکرو په حملو کې لاس لري بله اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کیږي. بلخوا تهران دغه تورونه د خندا وړ بللي او په واشنگټن په سیمه کې د خرابو ارادو لرلو تور پورې کړی دی. او بل خبر دا چې د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په دویم ورځ نن د انګلند په ناټینګم کې د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه روانه ده. ویسټ انډیز ټاس وګټو د فیلډینګ فیصله وکړه. پاکستان لومړی بیټنګ وکړو او په ټول لوبغاړي په دویشتم اوور کې په 105 رنزونو کولو آوټ شول. دا وخت ویسټ انډیز بیټنګ کوي او په څلورم اوور کې تر اوسه 10 رنزونه جوړ کړی دي. سبب د افغانستان او استرالیا لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس هم د کرنسی او بای او موسم حال د احمد الله نور.
د پیښور د صرافه بازار تر مخه یو امریکایي ډالر په 138 روپۍ اتیا پیسې اخستل کیږي او 149 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 103 روپۍ او 104 روپۍ. یو ایرو 122 روپۍ 40 پیسې او 103 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 90 روپۍ شپېته پیسې او 90 روپۍ اتیا پیسې. یو سعودي ریال 80 روپۍ اویا پیسې او 80 روپۍ 90 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ شپږ اتیا پیسې او 1 روپۍ اتیا پیسې. او 280 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلیری ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 22، په بنو کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 24، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورد پروانه خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ دا راپورونه اوریدئ شي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پارلمان د غړیو علي وزیر او محسن داوړ په نیول کېدو تود بحثونه شوي دي. په کوټه کې د شمالي وزیرستان د خړ کمر د پیښې پر ضد احتجاجي ناسته دوام لري. عوامي نشتل ګوند غوښتنه کړې ده چې په صوبایي اسمبلی کې د وزیرستان په حالاتو خبرې وشي. او په بنو کې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی خبریال ګوهر وزیر خوشی کړل شوی دی.
تقریبا لاس ګرنټي سفر نه وروسته مونږ مقام ته دغه ته ورسولو. هاري پور جیل ته هاري پور ته مونږ باندې یو شپه مال ته وکړه چکای کې
سیمې اونړه نه هم راپور نو تفسیر لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوس. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پارلمان د غړیو علي وزیر او محسن داوړ په نیول کې د تود بحثونه شوي دي. د غونډې نه وروسته خبري غونډې ته په وینا کې د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بوټو زرداری غوښتنه کړې ده چې د قومي اسمبلی سپیکر دی د علي وزیر او محسن داوړ پروډکشن آرډر جاری کړي او هغه د اسمبلی ته راولي. په دغه اړه تفصیل سراج ظهیر راکړي.
د پاکستان پیپلز پارټي د مشر بلاول بوټو زرداری وینا وا چې د دوه ورځې وړاندې هم په خبري غونډه کې غوښتنه کړې وه چې د علي وزیر پروډکشن آرډر دی جاری کړي چې اسمبلی ته راشي او خپل دریځ ورکړي.
منه خط د
دوی ما خط لیگلې چې د جنوبی وزیرستان امینه علي وزیر او د شمالي وزیرستان د امینه محسن داول پروډکشن اډر دی جاری کړی. اما سره د هغه خط د وصولې رسید هم شته. کونن په قومي اسمبلی کې موږ ته دروغ وویلې شو چې دوی ته دغه خط نه دی میلاو. نو زه یو وار بیا غوښتنه کوم چې د دې دوو پارلیماني غړو حق دی او پارلیمان نه په خپل قانون عمل پکار دی او دوی ورله وړاندې کول پکار دی. د جمعیت علما اسلام فی ډلی د قومي اسمبلی غړي شاهد اختر علی خپل وینا کې وویل دوی ټول مخالف ګوندونه یو خوله دي چې د قانون د عملداري خیال دی وساتل شي او د میرانشاه د پیښې پلټنې دی وکړې شي. دا په د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی د غړي په حواله چې کومه خبره کیږي موږ ټول اپوزیشن ګوندونه یو خوله یو او زموږ هم دا غوښتنه ده چې په دې مسله پارلماني کمیشن جوړ کړی شي او چې سر اختیار دي هغه د مخې ته راوړی شي او د تصویر یو اړخ دی نه قتل کیږي. په دې موقع د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکخ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د ججانو پر ضد د حکومتي ریفرنس پاړه
وویل.
پدلې چې د دوی کومې حملی دي هغه یوازې د دې لپاره دي چې ججان ازادي فیصلې ورنه کړي، ججان د حکومت پر ضد فیصلې ورنه کړي او ججان عدلیه د فشار تر لاندې کړي. دا یو بدترین مثال د حکومت جوړ کړو. موږ د دې غندنه کوو او انشاءالله مزاحمت به یې
کوو.
لدې وړاندې په قومي اسمبلی کې هغه وخت شور شغرب جوړ شو په یو بل تورونه لګول شروع شو چې د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان د جمعیت علما اسلام فی ډلې د غړي مولانا جمال الدین د میرانشاه د پیښې په حواله د جواب ورکولو په وخت وویل دا پارلماني غړي د ریاست پر ضد نارې وهي باید چې د دوی غړیتوب ختم کړي شي. د خبري غونډې په وخت د مخالف ګوندونو د غړي او مشرانو وینا و چې دوی د حکومت د پالیسیو پر ضد په ګډه لاختر وروستو تحریک پیلوي او له حکومت به غوښتنه کوي چې خپل پالیسۍ بدل کړی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په پاکستان کې یو پوځي عدالت دوه پخوانیو لوړپوړو فوزي افسرانو او یو ولسی وګړي ته د جاسوسۍ په تور د بند سزا ورولې. د فوز د عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر بیګا په یو بیان کې ویلي چې د فوز مشر یو پخوانی جنرال ته د 14 کلونو د بند، یو پخوانی بریګیډیر او یو ولسی وګړي ته د مرګ سزاګانې تایید کړې دي. په دغه اړه تفصیل پامیر ساحل راکړي.
د پاکستان فوج ویلی دی چې دوه پخوانیو لوړپوړو افسرانو او یو ولسی وګړي ته د جاسوسۍ په تور سزاګانې اورولې دي. د فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر د مې دیرشمې پر ماخوستن په یو بیان کې ویلي چې د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوه د فوجي عدالت تر کاروایی وروسته د سزاګانو منظوري ورکړي. په بیان کې راغلي چې فوجي کاروایی له فوجي او د رسمي رازونو ساتنې له قوانینو سره سم په جلا جلا قضیو کې سرته رسیدلې. د فوج بیان وایي عدالت پخوانی جنرال جاوید اقبال ته د 14 کلونو د بند او پخوانی بریګیډیر راجا رضوان ته د مرګ سزا اورولې. بیان وایي عدالت یو ولسی وګړي ډاکټر وسیم اکرم چې د حساسې ادارې کارکونکی وو ته هم د مرګ سزا اورولې. بیان د دې ادارې نوم نه دی یاد کړی، خو په پاکستان کې استخباراتي، امنیتي او دفاعي ادارو ته اکثر د حساسو ادارو نوم کارول کیږي. د آی ایس پی آر بیان زیاتوي چې تورنو کسانو له بهرنیو استخباراتي ادارو سره د پټو معلوماتو په شریکولو د پاکستان ملي امنیت زیان مناوه. پوځ نور تفصیل نه دی ورکړی او دای هم نه دی ویلي چې تورنو پوځي افسرانو په کومو کلونو کې دا کار کړی وو، چا ته یو څه ډول معلومات افشا کړي ول، او دا چې دا قضیه د هغوی د دندې پر مهال پیل شوې دي او که وروسته. همداراز د تورنو کسانو د دریځ په اړه هم معلومات نه دي خپاره شوي. د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور د 2019 زیږیز کال د فبروري پر 22 په راولپنډي کې وی خبري غونډې ته په وینا کې د یادو کسانو د نیولو خبر تایید کړی وو او زیاته کړی وه چې درې واړه په جلا جلا قضیو کې نیول شوي ول. د پاکستان پوځ خپل اداروي قوانین او عدالتونه لري او د کورټ مارشل یا پوځي عدالتي کاروایی تر تړلو ورونو شاته تر سره کیږي. پر هر تورن چې جرم زبات شي نو یوازې د پوځي قوانینو اجازه په صورت کې د خپل سزا ضد غوښتن لیک دایرول شي. د پاکستان پوځ وایي د ادارې دننه د احتساب نظام خورا سخت دی.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
پښتون ژغورنی غورځنګ بیګا په کوټه کې پرلت پیل کړی او غوښتنه کړې چې حکومت د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د مې پښتو غوښتنه د توتري خوالي او مرګ جوبلې په اړه آزاد پارلماني کمیشن جوړ کړي په مظاهرو کې نیول شوي کسان دې خوش کړل شي. ملیحا میرزاده د کوټې پر لټ په اړه راپور جوړ کړی چې د مظاهره کوونکو په نارو پیلېږي.
دا په کوټه کې د پښتون تحفظ موومنت یا پی ټی ایم د بیگانې احتجاجي ناستې ګډونوال دي. د کوټه پریس کلب مخې ته په پیل شوې احتجاجي ناسته کې د عوامي نشه ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټي ګڼو کارکوونکو هم ګډون کړي. پر لټوالو د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال د مئی پر شپږویشتمه د شمالي وزیرستان د خړ کمر د پیښې د پلټنو لپاره د یو آزاد پارلماني کمیشن جوړولو غوښتنه وکړه. د عوامي نشه ګوند د کوټې مرستیال مشر ثنا الله کاکړ مشال ریډیو ته ویل چې په عدم تشدد یقین لري خو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره په احتجاج لاس پورې کړی دی.
یو پیسفل مومنت دی چې هغه خپل حقوقو غوښتنه کوي، هغه د خپل مسینګ پرسن چې هغه د عدالت ته پیش کوي، هغه د خپل د لینډ ماینز چې بالکل قانوني مطالبه ده، آئینی مطالبه ده چې دا دی لری کړل سي. نو د دې په پاداش کې ابل ورځ په شمالي وزیرستان کې یو کیسه وسو چې هلته د پاکستان د قومي اسمبلی دوه امنې دي، هغه درنه تر روانو اوس پر هغه باندې اټیک وسو، حمله وسو، په هغه کې خلک شهیدان سو. دلته د ځوانان چې دي د خپل حقوق غوښتونکي دي، په سولېزم مبارزه باندې یقین لري، پر عدم تشدد یقین لري.
په پرلت کې د صوبې لنور برخو نه هم ځوانان ورهون شوې دي. د موسی خیلو د پی ټی ایم یو غړي عبدالجبار غوري وویل چې د شمالي وزیرستان د پیښې پلټنه دی وشي او د علي وزیر محسن داوډ او ملا بهرام په ګډون د غورزنګ نیول شوی ټول غړي دې خوشي شي.
منظور پښتون خالي دایو ناره کړې ده چې موږ ته مسړک راکو، مروډ راکو، ایو بجلی راکو، شی راکو، مراکو، خو موږ ته خالي امن راکو، موږ ته خالي ژوند راکو. دوی سره پنځور په ثبوت هم دوی سره نسته چې دوی وایي چې دا د ایجنټان دي، درال د خاد د مستاد ایجنټان دي، لیکن تنون پوری یو سړی دا ثبوت نه کوي پیش چې دوی اپلانی پیسې اخلي، اپلانی دوی ایجنټان دي. نو دا رنګ دا جبر زبردستی را روانه ده په پاچا کې، لکه مخکې تحصیل دلی پاټا څنګه ځل در پدار کړه. نو دا رنګ بیا دوی یې چې پاټا بالکل کلیر مکلموس، نو بلس بیا لکه خو له دې خلص اصلي پیدا شې پتاس باندې بریدو کو.
د پاکستان د پوز د عامه اړیکو ادارې آی ایس پی آر د مئی پر شپږویشتمه په بیان کې ویلي چې د علي وزیر او محسن داوډ په مشرتابه کې د پی ټی ایم یو شمیر خلکو د پاکستان د پوز پر یو چیک پوسټ باندې برید کړو چې پکې پنځه پوځیان ټپیان شوي او په جوابي ډزو کې درې ولسی وګړي وژل شوي. او پښتون تحفظ موومنت د خړ کمر د پیښې لپاره د پاکستان پوز تورنوي او وایي په پیښه کې دیارلس کسان وژل شوي او څلوېښت ژوبل دي.
دا مشال ریډیو دا
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په سنټ کې د قومي یووالي او پیوستون کمیټې لغړو سره لیدلی او ورته ویلي دي چې پارلماني کمیټې دې د مې پښپګوښتما د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د توتريخوالي او مرګ جوبلې پلټنې وکړي. د غورځنګ یو مشر وایي دی په وزیرستان کې د چار واک ولسی انتظامیې ته د سپارلو غوښتنه هم کوي. د سینټ د کمیټې مشر وایي غواړي د حکومت او غورځنګ ترمنځ د خبرو لپاره رابطه کمیټې جوړه کړي. نور تفصیل په دغه راپور کې. پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنه کړې ده چې د پارلمان یو کمیټه دی د شمالي وزیرستان د خړ کمر د پیښې پلټنې وکړي او ځموارو کسانو ته د قانون د لاندې سزا ورکړل شي. پوز د پسیمه کې واک سیول انتظامیه ته وسپاري او په سمدستي توګه دی ګرزبندیز لری کړل شي. دا غوښتنې د غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په اسلام آباد کې د قومي یووالي لپاره د سینټ یوې کمیټې ته وړاندې کړې دي. پر دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د غورځنګ یوې مشرې ثنا اعجاز وویل
مطالبه چې دي د سینټ د کمیټې ته وړاندې کړې شوې دي، هغه کې یو خدا د علي وزیر رهایی څو پورې حقیقي نه، دغه علاج او دغه دوايان او دغه رهایی، بیا د علي وزیر او د محسن داوډ خلاف چې څونه اف آی آر درج شوې دي د دې دوران کې، هغه هغه بوګس اف آی آر ختمول چې کوم خلک د سره علي وزیر سره گرفتار شوې دي او چې کوم روستو بیا گرفتار شوی دی د دې پرلت ترتنو د پاره هغه خلکو هم رهایی یو غوښتنه ټول مهمه چې دا غدار چې دا سنټ چې کوم ارکان دي دا غي باندې مشتمل یو کمیټي فکت فاینډینګ کمیټي جوړ شي چې دا پلټنه وشي د دې حقایقو د دې واقعې
د قومي یوال لپاره د سنټ د کمیټې مشر بیرستر محمد علي سیف پرون په خپل ټوئیټر پانه لیکلی چې د حکومت او پښتون ژغورنې غورځنګ ترمنځ د خبرو اترو پر مخ وړلو لپاره به یو رابطه کمیټي جوړي. د کمیټې یوې غړې سینیټر ستاره ایاز بیګا مشال لیډو ته وویل چې دوی د پښتون ژغورنې غورزنګ غوښتنې حکومت ته وړاندې کړې دي او د پوره کولو لپاره هڅې کوي.
غیر راغلی او هغې خپل هغه گریوینسز او دا چې دا په مینځ کې دا افسوسناک یو واقع وشوه دا ټولې خبرې ځکه زموږ او د دې خو دا خبرې روانې دي د کافي وخت نه. بیا د هغې خپل یو څو مطالبې وې حکومت سره اوس خبرې کوو پی لګیا یو جینوین خبرې وې. زموږ کوشش دا دی د کمیټې چې موږ دې د دې ترمنځ هغه چې کومه سزا ده د یو بل باندې نه اعتباره هغه چې ختم شي او غواړو چې دا شی چې دی په رامنه طریقې سره او سیاسي طریقې سره حل شي. نن ډېر ښه میټینګ وشو ډېر فرینډلی انداز کې او ډېر ښه طریقې سره ټول سینیټران هم راغلي وو.
د یادمنې وړ ده چې د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د مرګ جوبلې نه وروستو د پښتون ژغورنې غورزنګ د سوري لاندې د شمالي وزیرستان په ګډون د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې احتجاجي مظاهرې ترسره شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خړ کمر پیښې په اړه د بحث لپاره یو تحریک جمع کړی دی. تحریک د ګوند یو مشر سردار حسین بابک پرون داخل کړ. هلته پښتون ژغورنې غورزنګ بیګا هم په پېښور کې خپل احتجاجي ناستې لا دوام ورکړی دی. وایي چې تر اختر وروسته په شمالي وزیرستان کې هم پرلت پیلوي. غلام غوث نور تفصیل راکوي.
په صوبایي اسمبلی کې د یاد ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وایي د دې مقصد په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د دغه پیښې د بیلابیلو اړخونو په اړه بحث کول دي.
په دې کې موږ دا غوښتنه کړې چې دا 14 کسان شهیدان شو دا خو پرمن احتجاج به خلک کوي مظاهرې به خلک کوي او د ریاست مثال خو د مور په کار دا چې ریاست خپل باشندگان یا شهریان سینې سره ولګي په هغه باندې ګولۍ ونه وري بیا حکومت کې ولا کم رنگ ورکي یو دا تاثر ورکي چې ګنې خدای مکه دا پښتانې چې دی بغاوت کړی دی یا خدای مکه دی د فوج دشمنان دي او یا خدای مکه دی د ریاست دشمنان دي. دا ډېره نامناسبه خبره ده. دا ډېره افسوسناکه خبره ده او نه ده پکار. بیا دا غینه پښتو ګره گرفتاره روانې دي.
سردار حسین بابک وایي مخالف سیاسي ګوندونه د دغه پیښې وروستو د صوبایي او وفاقي حکومت د رویې نه مطمئن نه دي او د ستونزو حل کولو په ځای حکومت توجن بیانونه ورکوي. بلې خواته په پېښور حیات آباد کې د پښتون تحفظ مومنټ د فعالانو احتجاجي ناسته دوام لري او بیګا د شپې د شمالي وزیرستان نه د پرلت ته راغلي سید الله نومي د پی ټی ایم یو فعال وویل چې د میرانشاه پرلت د مقامی مشرانو او مقامی سرکار لخوا د ننواتی د رسم مطابق د اختر پوری ځنډول شوی دی. سید الله وایي د اختر وروستو به په میرانشاه کې بیا پرلت پیلوي. د پښتون تحفظ مومنټ پالان وایي د قومي اسمبلی د غړو علي وزیر او محسن داور د خوشی کېدلو او د خړ کمر د پیښې په لړ کې دا وی د نورو غوښتنو تر پوره کېدلو پورې به په پېښور کې دا وی د احتجاجي ناسته دوام لري. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د وزیرستان سره تړاو لرونکي خبريال ګوهر وزیر چروانو ونه امنیتی دارو نیولو نن خپل کور ته رسیدلې. دن مشال لو سره په خبرو کې ګوهر وزیر ویل چې د امنیتی سرتیرو د هریپور په جیل کې چولې وو. نو مو وړي زیاتوي
ما نه وی چې خبره وکوا نو زه بیا ما نه موبایل واخیستو دواړه موبایلونه رانه واخیستل او بیا زه هم ګاډی ته آفیس اول نو بیا یې روان کړو چینټ ته نه نه دا سی ټی ټی چې کمال ته تانا دا هغه ته یې هلته یو کمره کې دا درویش کسان باندې دیان کړو هغه سابا پورې هلته کوټه کې ناست وو کنه یا بچ څوک بهر ته تکزیلا وته یا بل څه نه نو بیا به بهر ته نوم لیکلو بیا به
هغه د بتروم پورې به هغه دوه پولیس والا هم درته دغه و که نه چې سهار شو او نیمې بجې شوې نو مونږ یې هغه د پولیس وین ته ننه کړو. بهر ته ګاډي ولاړ وو, پولیس وو, نفری هم وه. مونږ ته بیا دا معلومات مې راکول چې تاسو بنو جیل ته وړو, کوم جیل ته وړو. تقریبا لس ګرنټي سفر نه وروسته مونږ مقام ته دغه ته ورسولو, هریپور جیل ته. هریپور ته
په جیل ته تلاړې. هریپور ته چکېږې د باندې یو شپه تېره کړه. رویه د سره سوا د دغه خلکو هلته چې کوم چارواکي وو او ستانه چې کوم انویسټیګیشن کوي یا ستانه پوښتنې کوي جنې مو شوې کنه؟
هلته د شپې زما رهایی یو تېره شوې وه, زه راوتلې هم خدای شته. ما ته چې کوم کسان راغلي وو هغه ما نه پېژندل, نو زه مجبور شم. هغه ډېر ښایسته ښایسته کسان وو, خو ما ورته وویل چې اوس شپه ده, ناوخته دی, او مثال زه تاسو پېژنم نه مو سره لیدلي, نو زه داسې نه شم وتلی که نه.
ستا ضمانت دپاره درغلي وو که نه؟ تا ته جیل ته درغله دننه چېرې ستا ضمانت شو ته ځه. دا څوک وو دا کسان؟
هغه کسان ما نه وو پېژندل که نه, خو دغه راغلي وو. ما ته وویل چې ستا رهایی په دغه راغلی ده, فکس باندې راغلی ده. هغه کسان لکه دغه دپاره راغلي وو, هغه زه یې مثال لکه کېدی شي هغوی محفوظ چې مثال دغه ناوخته دی څه تکلیف ورته ونه رسي په لاره کې.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مبجو
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
پام کوا
په پا دولسنی مبجو
د نړۍ رنگونه
په پا پاوکم یو بجا
سندره جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دوه بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروه
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو
د سولې پر لور
په سلور نیمه بجو
جمهوری غګونه
په پا پاوکم 500 بجو.
د پاکستان او افغانستان شریک چیمبر اف کامرس چارواکي وایي حکومت نړیوال بینک په مرسته د 309 میلیون ډالر خیبر پاس اکونومیک کوریډور په نوم د یو نوي منصوبې راوړو تابع کړې ده, او د لاندې بعد پیښور او تورخم ترمنځ ډېرې اسانتیاوې ورکول شي. دغه منصوبې نور تفصیل د سیمینا د مشالډو خبریال فرهاد شینواری په دې راپور کې راکړي.
د پاکستان او افغانستان شریک چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز ډایریکټر زاهد الله شینواری مشال ریډیو ته وایي چې د نړیوال بینک لخوا د خیبر پاس اکنامیک کوریډور په نامه د یوې نوې منصوبې منظوري ورکړل شوې ده, او په دې کې به د پیښور او تورخم ترمنځ خلکو ته یو شمیر سهولتونه ورکولی شي.
د ورلد بینک طرف نه یو نوی پروجیکټ راغلی دی چې هغه 309 میلیون ډالرو یو پروجیکټ دی, او په هغې کې د سلور لینا یو موټروے شامل ده, او بیا موټروے سره سره اسپیشل اکنامک زونز پکې جوړیږي لګیا دی چې هلته به انڈسٹریل اسٹریٹس جوړیږي, او هغې کې به ټیکس فری مراد به هلته خلکو ته حاصلی.
خیبر نه د قومي اسمبلی غړی او د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری دغه منصوبې په اړه وایي
چې خیبر اکنامک کوریډور دی, هغه پیښور نه به شروع کیږي تورخم پورې, او پاگې کې با انڈسٹریل زون می پکې, مارکیټ با می پکې, سبزی او د فروټ منډی با می چې کوم شی نه دی طرف نه دی, کوم شی نه افغانستان نه راځي.
دا چې دې منصوبې به په ځای ولسا سروي په دې حق لا په تورخم کې یو سوداګر فرید الله شینواری وایي
فائدہ والے پکې نشته چې ترقیاتی کارونه راځي نو فائده پکې ډېری دی ولې نه دي, خو چې دی یو خبرې خیال پکې چې دستي د خلکو زره معاش چې کوم دی په دې باندې څه اثر ونه غورځي. کدا سه منسوبې موږ له خلک راوړي لگا والے نه لسی موږ ته په هوا کې شنه باغونه شودونی رونه تیر کړه چې موږ به تورخم کې دغه سیرتا هغه نن تم رزلټ نه زمينه ما بلې مینی څلور کال او شو چې نل سیر غله د غشت روزګار خلکو نه واخشته.
د پاکستان او افغانستان شریک چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز مشران وی په دې ورستو کې د بارډر مینجمنت یا پولیس سمبالولو پالیسۍ له امله د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت حجم ډیر رقم شوی. دوی وی 2012 کې 2.5 ارب ډالر وو, خو په 2013 کې 900 میلیون ډالر ته راټیټ شوی. خو که داسې نوې منصوبې راوړل شي نو بیرته به ورسره ښه شي. فرهاد شینواری, مشال ریډیو, خیبر.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو مشال لیڈو تو غوگی درنگ شی بیلا پا پختونخوا کی پینزنی می بجی کی دن کی دی دا فرخان دا اسد نا دا دی وقت خبر ناور
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری نن په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نونو د بلوچستان نېشنل پارټۍ د مشرانو سره په یو غټ خبری کانفرنس کې ویل د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ته په یو خط کې د وزیرستان د اسمبلی غړو علي وزیر او محسن داور اسمبلی ته د راوستلو په اړه لیکلي وو خو تر اوسه ورته څه ځواب ورنکړل شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو پلویانو د شمالي وزیرستان خړ کمر پیښې پلټنو د گرفتار کسانو د خوشي کولو په مقصد په کوټه کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. پرون د غورځنګ غړو پلویانو په اروپایي هیوادونو ډنمارک او برتانیې کې هم مظاهرې کړې دي او په پېښور کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي ناسته دوام لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په سېنات کې د قومي یووالي او پیوستون د ځانګړې کمیټې له غړو سره لیدلي. د سېنات د کمیټې غړي ستاره ایاز پیګه مشال ریډیو ته وویل د منظور پښتین خبرې واورېدې او هڅه کوي چې د شمالي وزیرستان خړ کمر پر امنیتي پوستي تر مرګ ژوبلې وروسته د غورځنګ حکومت ترمنځ د درېمګړي رول ولوبوي. د وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال ګوهر وزیر چې روانه اونۍ امنیتي دارو نیولې و نن خپل کور ته رسیدلي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې نن ګوهر وزیر وویل د امنیتي سرتیرو د هریپور جیل کې اچولې وو د خوشي کېدو وروسته خپل کور ته رسیدلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن د کابل ښار په یکتوت سیمه کې موټر بم چاودنه شوې ده. د په دغه پیښه کې څلور کسان وژل شوي او اووه نور ژوبل دي. د حملې ذمہواري طالبانو منلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو په ټینکرو وروسته حمله ایران کړې ده خو تهران دغه تورونه ردوي. او د کرکټ نړیوال جام د سیالیو پر دویم ورځ نن د انګلینډ په ناټینګم کې د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه کیږي. پاکستان په د پاکستان ټول لوبغاړي په دویشتم اوور کې په یو سل پنځو رنزونو آؤٹ شو. دا وخت ویسټ انډیز بیټنګ کوي او په نهه اوورونو کې 50 رنزونه جوړ کړي دي او دوه لوبغاړي آؤٹ دي.
دا مهم خبرونه چې فرخند اسد وړاندې کول او سورزی اسلام آباد ته چرته چې احمد الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دا غینه مهمه برخه وړاندې.
جنگ و رسپانه په خپل اداري کې لیکي د تیر شروع په ورځ وزیر اعظم عمران خان ایوی غونډې ته وویل ملک په اقتصادي توګه چې د کم بحران سره مخ دی نو د دین راويستلو لپاره وفاق او صوبو لبا په ګډه سره کار کول وی. ورسپانه لیکي دی چې شک نشته چې د ملګري ملکونو د مرستو او پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف نه د پور له وجې په ملکي معیشت کې تر څه حده بهتري راشي خو د مسلې حل دا قرضې نه دي بلکې وفاق او صوبو لبا په ګډه سره ملکي معیشت د بهترۍ لپاره کار کول وی. ورسپانه لیکي حکومتي ګوند او اپوزیشن ترمنځ اختلاف خپل ځای خو ملکی ګټو لپاره دواړو لاره یوځای کېدل پکار دي او معیشت چې د کومو مشکلاتو سره مخ دی دین راويستلو لپاره د کار وکړي. نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي اقتصادي رابطه کونسل په غونډه کې وزیر اعظم عمران خان د راتلونکي مالی کال لپاره 1320 ارب روپو د ترقیاتي بجټ منځوري ورکړه. ورسپانه لیکي د ډالر نرخ زیاتېدو بجلی ګیس او تیلو په نرخ کې د اضافه نیغ په نیغه اثرات په غریب اولس پریوتی دي او هغوی په راتلونکي بجټ کې د حکومت لخوا د اسانتیاو په انتظار دی. که حکومت د اولس د ګټې بجټ پر راوړلو کې ناکامه شو نو پر ضد یې مظاهرې کېدلې شي. د کم لپاره چې اپوزیشن ګوندونو ته وړاندې څخه لاره هواره کړې ده. ورسپانه لیکي حکومت سره د بجټ وړاندې کولو لپاره لږ وخت شته نو کوشش دې وکړي چې اولس ته پکې اسانتیاوې ورکړي. بل دا چې د حکومت لخوا ترقیاتي بجټ حجم زیاتول هم یو ښه کار دی. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي د اقتصادي رابطه کونسل غونډې ته وزیر اعظم عمران خان وویل چې د خیبر پښتونخوا برخه جوړېدونکو قبایلی ضلعو د مالی ضرورتونه پوره کولو لپاره خپل وعده به پوره کوي. ورسپانه لیکي قبایلی ضلع د تیرو او یا کلونو راهسې د نظر ویستلې شوې وي. د یادو سیمو لپاره چې با کم ترقیاتي بجټ مختص کېدو نو کله هم هغه په پوره توګه پرې نه دی خرج کړی شوی نو حکومت لا پکار دي چې په ان اف سی ایوارډ کې کم د 3% برخې خبره یې کړې ده نو هغه په بیلولو سره په قبایلی ضلعو کې د ترقیاتي کارونو تعلیم او صحت په څانګو کې خرج کړي. ورسپانه لیکي د بجټ نه وړاندې په ملک کې ګراني ډېره زیاته شوې او سم د هر شي نرخونه اورس پورس پورته روان دي خو که بنیادی سہولیاتو ته وکتل شي نو اولس ته تر وسه هغه نه دي حاصل. حکومت له پکار دي چې اولس ترافیخو مشکلاتو حل طرف ته خپل توجه راواړوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو د سر نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ پر پاکستان غږ کړی چې د شمالي وزیرستان د خړ کمر د تاوتریخوالي پلټنې وکړي. هلته د امریکا د سول انسټیټیوټ د افغانستان په هغه برخو کې څېړنه کړې چې پکې د طالبانو نفوذ زیات دی. ملیحه امیرزاده د دواړو لیکونو مهمې برخې وړاندې کړې.
د بشری حقوقو د سر نړیوالې ادارې د مې پر دیشمه په بیان کې ویلي د پاکستان انتظامیه د مې پښپګوښتمه په شمالي وزیرستان کې د پښتنو فعالانو او پوسټ ترمنس په تصادم کې لکتر لګا د دریو عامو کسانو د وژنې او د تشدد به طرفه پلټنې وکړي. پوز او د پښتون تحفظ موومېنټ په لویان یو بل د خړ کمر په پوزي چک پوسټ د شوې پیښې لپاره تورنوي. د هیومن رائټس واچ د ایشیا د څانګې مشر براد اډمز په بیان کې ویلي په خړ کمر کې په غیر یقیني واقعاتو کې د کسانو وژنې پستې تزر چې پاکستانی انتظامیه د پیښې چټکې شفافې او بې طرفه پلټنې وکړي. نوموړي دا ضروري وبلل چې په شمالي وزیرستان کې د انساني حقوقو د تحفظ او امنیت ساتلو لپاره قانون په پام کې وساتل شي. بلخوا د امریکا سول انسټیټیوټ څېړونکي اشلی جاکسن په یو څېړنه کې د افغانستان په هغو مختلفو سیمو کې د افغان ولس ترمنځ امن او پخلاینې ته کتنه کړې ده چې د طالبانو کنټرول پکې زیات دی. دغه څېړنه چې د مې پر 9 خپره شوه لپاره څېړونکي د غیر مسلح عامو خلکو د ځایي طالبانو لغړو او د طالبانو د لوړپوړي مشرتابه سره کتلې دي. دغه نتیجې ښایي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د اوسېدونکو غټ خواهش د تشدد خاتمه ده. که څه هم ډېر طالب جنگیالي هم له شخړې ستړي شوي دي، بیا هم تر هغو د وسلو اخودو خواهش نه ظاهروي تر څو چې هدفونه پوره شوي نه وي. د اشلی جاکسن په څېړنه کې راغلي چې وسلوال طالبان دوه مقصدونه لري، یعنی د امریکایي ځواکونو وتل او د هغوی په فکر په حقیقي معنا کې د اسلامي حکومت جوړول. خو بیا د څېړونکو په خبره د دې لارې له طالبانو سره داسې سکلک پلان نشته چې دغه شان حکومت به د اوسني حکومت سره څه فرق ولري. په څېړنه کې دا هم راغلي چې وسلوال طالبان له اوسني افغان حکومت سره هم د امن خبرو اترو ته غاړه نه خودل غواړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري. په ماسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې ګډونوال وایي په مذاکراتو کې پرمختګ کړی خو نه دي توانېدلې چې په اوربند رضا شي. د چهارشنبې او پنجشنبې په دې خبرو کې افغان حکومت برخه نه لرله، خو سیاستوالانو ویلي چې له توقع سره سم پرمختګ ونه شو. طالبانو دا خبرې مثبتې بللې دي. فرشته جلال زی نور حال راکوي.
په هغه ګډه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه د خبرو ټولو ګډونوالو ویلي چې د اوربند پر امکان د اسلامي نظام پر پیاوړي کولو او د ښځو پر حقونو مثبتې او رغونکې خبرې شوې دي. په اعلامیه کې لیکل شوي دواړو خواوو فوق العاده پرمختګ کړی، خو ځینې مسلې نور بحث ته اړتیا لري. د طالبانو د مذاکره کوونکي پلاوی ویاند سهیل شاهین ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د لانجې د سیاسي حل په اړه د پام وړ پرمختګ شوی دی. خو د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور اسوسییټډ پرس ویلي زموږ توقع زیاته وه موږ تقریبا 9 مذاکرې وکړې. نور اسوسییټډ پرس ویلي زموږ اساسي پیغام د اوربند اعلان و، داسې اوربند چې د سولې پیل شي. عطا محمد نور له یو لوړ رتبه پلاوی سره چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي او یو شمېر نور سیاستوال پکې وو، په مسکو کې د طالبانو له 14 کسیز پلاوی سره په بین الافغاني خبرو کې برخه درلوده. د طالبانو د پلاوی مشر ملا عبدالغنی برادر کوله په مسکو کې د افغانستان سفیر او د سولې د عالي شورا مشر په پرونیو خبرو کې نو. شاهین په دې اړه معلومات نه دی ورکړي چې بل غونډه به څه وخت او چیرته وي. د خبری اژانسونو په حواله وسوالو طالبانو د روسیې حکومت ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به چاته پرې نه ږدي چې د روسیې پر ضد کار ورڅخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په مسکو کې د غونډې په لومړۍ ورځ ویلي چې دوی له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو ملاتړ کوي. په مسکو کې غونډه د مې 28 پیل شوه او په 1 پای ته ورسېده. د غونډې لومړۍ ورځ د افغانستان او روسیې د سیاسي اړیکو د سلمې کلیزې د المانزولو په نوم جوړه شوې وه. د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي زمیر کابلوف اسوسییټډ پرس ویلي چې د طالبانو له استازو سره یې کتلي دي. کابلوف ویلي چې له هغوی سره پر داسې لارو چې په افغانستان کې د ملي پخلاینې د پروسې له پیل سره مرسته کولای شي غږېدلی دی. کابلوف د خپلو خبرو نور جزئیات نه دي ورکړي.
پاکستاني رسنۍ وايي سپریم جوډیشل کونسل د سپریم کورټ د قاضي فائز عیسی او د سند های کورټ د یو جج پر ضد د قضیه پیلولو فیصله کړې او په دې ترڅ کې د جون په 14مه اورېدنه کوي. هلته قاضي فایز عیسا ولسمشر ته یو لیک استولی او پکې شکایت کړی چې د دې ډول اقداماتو په اړه رسنیو کې خبرونه دغه د شخصیت وجنې معنا لري. پامیر ساحل په دغه اړه نور تفصیل راکړي.
پاکستانی رسنۍ وایي د هغه هیواد ستر عدلي شورا یعنی سپریم جوډیشل کونسل د مې پر 13مه د سپریم کورټ قاضي فایز عیسا او د سند های کورټ قاضي خان آغا ته نوټیسونه ورکړي دي چې پر ضد یې دایر شوې قضیه وڅېړي. ستر عدلي شورا په پاکستان کې د ججانو د کړو وړو ارزونه او له دندو څخه د هغوی ګوښه کولو سپارښتنه کولای شي. ډان ورسپانه وایي شورا د جون پر 14مه د دواړو قاضیانو د مقدمو اورېدنه کوي. دا تر هغې وروسته ده چې د مې پر 9مه د پاکستان ډان او د نیوز ورسپانو په ګډون یو شمیر رسنیو خبر ورکړ چې قاضي فایز عیسا ولسمشر عارف علوي ته یو لیک استولی چې پکې ورته شکایت کړی دی چې په رسنیو کې د هغه پر وړاندې د قضیې خبرونه یې د شخصیت وژنې معنی لري او په دې توګه د منصفانه مقدمې بهیر اغیزمنوي. د قاضي عیسا د لیک یو نقل پر ټولنیزو رسنیو هم خپور شوی چې مشال راډیو په خپلواکه توګه د کاروالي تصدیق نشي کولای. خو تر دې یوه ورځ مخکې رسنیو خبر ورکړ چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د وفاقي حکومت په غوښتنه ولسمشر عارف علوي سترې عدلي شورا ته د سپریم کورټ، لاهور های کورټ او سند های کورټ د درو قاضیانو په اړه د پلټنو ویلي. پر درو واړو قاضیانو تور پورې شوی چې له هیواده بهر نه اعلان کړې شتمنۍ لري. رسنیو په رپورټونو کې د لاهور های کورټ د قاضي نوم نه دی ورکړی. موږ د قانوني چارو له وفاقي وزیر فاروق نسیم سره د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نه شو. البته د نیوز ورځپاڼې د قانون او انصاف وزارت د یو چارواکي له خولې تایید کړي چې ولسمشر د قاضیانو ضد عدلي شورا ته د پلټنو ویلي. د پاکستان د آئین له 209 ماده سره سم ولسمشر دا حق لري چې سترې عدلي شورا یعنی سپریم جوډیشل کونسل ته د یو قاضي په اړه د پلټنو امر وکړي. د سپریم کورټ پر و پاڼه لیکل شوی چې لدې د فیصله سم ستر عدلي شورا فیصله کوي او بیا ولسمشر خبروي. د سپریم کورټ پر و پاڼه په متن کې راغلي چې د های کورټ او سپریم کورټ قاضیان له 209 ماده پرته په بل هیڅ لار لدندو نشي ګوخه کېدی. د پاکستان سما نیوز ټلویزیون خبر ورکړی چې د سند د وکیلانو ټولنې د قاضي فایز عیسا پر ضد د قضیه جوړولو د پریکړې غندنه کړې. د ټولنې د مې پر 13مه تر یوې غونډې وروسته په پریکړه لیک کې ویلي چې عیسا د سپریم کورټ له مخلص او ښه کردار لرونکو قاضیانو څخه یو دی او دا ډول قضیه د عدلي خپلواکي او د قانون واکمنۍ کمزوري کوي. ډان ورځپاڼې ته د پاکستان د سپریم کورټ وکیلانو ټولنې د مشر مرستیال سید امجد شاه ویلي باید د قاضي فایز عیسا پر ضد د دې اقدام مخالفت وشي. د ولسمشر دفتر هم د قاضیانو پر ضد د پلټنو موضوع په ډاګه کړې نه ده او سترې عدلي شورا هم د دې رپورټ تر جوړولو پورې رسمي بیان نو ورکړی. فایز عیسا د پاکستان سپریم کورټ له مهمو قاضیانو څخه یو دی چې د ډان ورځپاڼې په وینا د زیاتې کاري مودې او تجربې لرلو له کبله د وسنی مشر قاضي آصف سعید کوسا د دندې تر پای وروسته د سپریم کورټ مشر قاضي جوړېدای شي. عیسا د فبروري پر 6مه په یو فیصله کې د پاکستان پر دفاع وزارت او امنیتي ځواکونو غږ کړی و چې د هغو کسانو پر ضد اقدام وکړي چې په 2018 زیږیز کال کې د راولپنډي او اسلام آباد ترمنځ په فیض آباد کې د تحریک لبیک پاکستان د پلویانو احتجاجي ناستې پر مهال په سیاسي فعالیت کې د برخې په اخیستو د خپلې دندې له لوړې سرغړونه کړې وه.
د پامیر ساحل راپور مورد او د جنوب وزستان د شکتوی اوسیدونکو وایي سیمه له بنیادی اسانتیاو نه به برخه ده. دوی غوښتنه کړې ده چې حکومت ته دوی ته ورپېښې ستونزې هوارې کړي او په پرمختیایي پلان کې دغه سیمو پروژې شاملې کړي. سلام مسعود تفصیل راکړي.
د سولي وزیرستان سیمې شکتوی اوسیدونکي وایي چې دوی اوسېږي په یو ویشتمه پېړۍ کښې خو د بنیادي نیمګړتیاوو په وجه ژوند د 19مې پېړۍ تېروي. دا نیمګړتیاوې کومې او څه رنګ دي؟ د شکتوی منډاو کلي اوسېدونکی احمد مسعود وایي
زموږ د جنوبي وزیرستان شکتوی منډوا مسمال بوبر دغه علاقه ډېره ورسته وټوټه شوې ده. دا په هغه مخکني حالات څه پوتې دي؟ نه روډي نشته، دا یې زموږ نه سکولي نشته،
احمد مسعود دا زیاته کړه چې میږه په خپل مدد په خپله د چندې پر ګردولو کچا سړک جوړ کړی و، هغه دا وخت سیلابونو وړ ای
میز روډی نه داسې روډی نه مسه چې میز دلته کیم تر کړي، دا زرینې طرف ته کنه خیسوره طرف ته میرل تم تر کړي، په چاندا باندې میز دغه روډ خپل جوړ کړی و کنه، هغه روډ میشه حالات خراب شول. هغه باوجود برونه د واجب دغه روډی نه میشه بند شوی دی.
سند میس خال جما سوای و ار میسره مل اسویر تی میسره دارود کولاو کستا یا
در شب توی دو سه دون کی دغه گوتنو کی او غشتن د شلی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر دلواز خان وزیر پدارنگ وزا و باوله
موجودہ حکومت مرجر وسو دے فٹا دے گنا بعد 3% این ایف سی اونڈ میں جتنی پیسے میں لوی پورا دے 10 سالہ یہ پروگرام جوڑ کر 10 سالہ چکن پروگرام نے آگاہ کی باقاعدہ ہر علاقے دے پورا اسکولیاں نشتہ کی میں کس پتالیاں نشتہ روڈیاں نشتہ پورا خپل یہ پروگرام جڑ دے ان شاء اللہ چدر راؤن ودر کو لگ کے ہوتے
درشک تو وہ سے دن کی دا ہم یائی چو کمرانون دے لج دے مرزا پسمندگی او غربی تا مخ رواڑا وی دجوند بنیادی ضرورتوں نہ دے رہا تھا پورا کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
نړۍ حیرانون کې قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اورېدلې مهیروي.
مشال ریډیو دغه اردن کوس وردو چرسدې ته چرته چې د چرسدې روایتي سپلای د پښتنو یو کلتوري توکې دی او اوس په وطن دننه هم او د وطن بهر هم خلک ډېر زیات خوښي. شبیر جان د چرسدې د بازار نه موږ له معلومات راکړي.
په چرسده کې د لاس جوړ شوی سپلای نه یوازې ځایي خلک خوښوي بلکې د هیواد د بیلابیلو ښارونو او صوبو خلک هم د دې اخیستو له دلته راځي. ولې د دې روزګار کوونکي وایي چې اوس د صوبې اټ غټ دوکانداران هم د دې ځای نه د خرڅ لپاره سپلای وړي. یو دکاندار بشیر احمد پدے باب لوائی
دکانداران امراضی دا سے عام گاکان دے اسلام آباد نہ پنڈے نہ لاہور نہ فیصل آباد نہ دے ٹول مزین نہ خلق راضی کراچے نہ ٹو سٹورن والے لمنگ ور کو ام ددی سے شیز جوڑی گی مگی الت دا کئی
دا پیخور حیات آباد نہ دا خپل ملګرو سره راغلی یوزوان اسیم وای چې دا د لاس جوړ پیزار دی نو د پاکستان علاوه بهر هیوادونو کې هم خلک ډیر خوښوي او زیاتره اوس د انټرنیټ د لارې خوښوي او راغواړي.
چپل اور سپلای چې کمنی دا 400 مشهوري نو موږ زیاتره دغه ګرځو شاپس کې مشتا ریډی میډ ملاويږي خو د دې ځای غنوم جوړ شوی دی نوم بس زیاتره خلک راضي کنه او هغه اعتماد دي چې دې ځای کې موږ ته خوشي ملو شي هر اختر کې راځو کنه زیاتره موږ شاپینګ وغیرہ دي نه کوو د سپلو زیاتره د بهر ملکونو ته اوس آنلاین هم د دې بزنس چلیږي نو بهر خلک ډیر خوښي زیاتره د یورپین کنټریز کې د یورپین کمپنی دې هم سپلای خوښي.
د پیښور پهنتن یو ځکهونکی عثمان وای چې ډیر خلکو د انټرنیټ د لارې هم د روزګار شروع کړ دی خولوی چې تر سو دلته پخپله نوی راغلی او پخپله کتلی نوی او خوخی کړی نوی نو سو دی نکیږي.
زما یو فرند دی هغه خپل راغ دی کنه پیج دی نو هغه ما ته ویل چې ما د چرسدې سپلای راغ ز خپل پیج باندې راغ کم خو هغه خرڅ کم مخ کی کنه خو هغه سیل نکیږي څنګه چې دلته په راغ کې کیږي په دکان کې خلک په کې کنفیوز دی کنه چې دا سپلای مال راي روړي دی ودا کوالټی دا سي نوی دغه راغ په وجه باندې خلک آنلاین شاپینګ نه کوي دلته راغ ته زیات
د سپلو د کاروباریانو د اتحادی یو غړی مقصود وای چې وخت تیر دو سری سری دوی د سپلو قسمونو او ډیزاینونه هم بدل کړی دي.
چونکه مخکې خو صرف د 400 یو سپلای او بند سپلای او په پیخورې یا 400 سپلای په نوم مشهور و اوس چونکه خاص کر د فیسبوک د پانو سره چې لکه خلکو کوم ډیزاینونه پاغه باندې ورکړل او ډیزاینونه خورست تروزه چې کوم دی په سپلو کې راغلی دي لکه نن سبا د زلمی سپلای ډیر ایڈوانس تا دینه مخکې د کپتان سپلای په یو نوم باندې
دغه کاروباریان وایي چې په 400 کې روزانه تر 2000 جوړې سپلای تیاریږي خو له هغه شان بازار یا خرڅ نه لري نو باید حکومت د دوی سره بهر ملکی بازارونو ته په رسای کې مرسته وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مبجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
پام کوا
په دولسنی مبجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندرې جادوګرې
په یوونی مبجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوونی مبجو
سروې
په درېنی مبجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
د سولې پر لور
په سلورنی مبجو
جمهوری غګونه
پپاو کم پینزو بجو
د 2019 کال د نړیوال کرکټ کپ دویم میچ نن د برتانیا په نټینګم کې د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ روان دی چې په کې دا وخت د ویسټ انډیز په درې ورونو کې درې نوي رنزونه دي. لدې مخکې د پاکستان ټول لوبغاړي اوټ شوي او ویسټ انډیز ته د میچ ګټلو لپاره د یو سل شپږو رنزونو هدف ورکړی دی. تفصیل اسرار عالم مومن راغلی.
د 2019 کال د کرکټ نړیوال کپ دویم میچ نن د برتانیا په نټینګم کې د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ روان دی. لوبه میچ پرون انګلند له جنوبي افریقا په 104 رنزونو وګټه. په لندن کې په ترسره شوې دغه میچ کې انګلند په 50 اورونو کې د 8 وکټو په تاوان او 311 رنزونه جوړ کړل. په جواب کې جنوبي افریقا په 9.15 اورونو کې یوازې 201 رنزونه جوړ کړل او ټول لوبغاړي اوټ شول. د 2019 نړیوال کرکټ کپ د شپږ څلوېښت ورځو د دې ټورنمنټ فاینل میچ یا پایلو بابا د جولای په 14 وي. په دې 2019 نړیوال کرکټ کپ کې دفاعي چیمپیئن آسٹریلیا، افغانستان، بنگلاديش، انگلینڈ، ہندوستان، نیوزیلینڈ، پاکستان، جنوبی افریقا، سری لنکا، ویسٹ انڈیز برخه اخلي. د کرکټ نړیوالې شورا یا آئی سی سی په خپل ویبپاڼه لیکلي چې دا وار یې په ورلد کپ ټورنمنټ کې لږ ټیمونه ځکه اخیستي چې غواړي په راتلونکي کې کرکټ د نړۍ تر ټولو خوښوونکې لوبه وګرځي او دوی یې پیل د 2019 کال له نړیوال کرکټ کپ څخه کوي. دا ټولې لوبډلې به د انګلینډ او ویلز په یوولس میدانونو له یو بل سره لوبه کوي. ګټونکي څلور لوبډلې به سیمی فاینل یعنی می پای لوبې ته وزي او فاینل میچ به د جولای په 14 په لارډز میدان کې وي. د نړیوال کپ انتظامیه وایي چې د سیالیو کتو په 8 لک ټکټونو کې 95% خرڅ شوي دي او دوی ادا کوي چې په ټکټ اخیستونکو کې یو پر درې یا په دریو کې یوه برخه د کرکټ نوي مینوال دي. د یادونې دا چې د 2019 کال نړیوال کپ جوړښت یا فارمیټ اراؤنڈ رابن فارمیٹ نومیږي چې پکې به هر یو ټیم په ټورنمنټ کې له شاملو ټولو لوبډلو سره میچ کوي. په دې کې به هر یو لوبډله نه میچونه کوي. د یو میچ ګټلو پر سر به 2 پوینټونه وي او که میچ ډرا شي یا څه نتیجه ورنه کړي نو د میچ دواړه لوبډلو ته به یو پوینټ ورکړل کیږي. د لوبې اصول ډېر اسان دي او هغه دا چې د کومو څلورو لوبډلو پوینټونه زیات وي نو هغه به سیمی فاینل ته وځي. همداراز که د کومو لوبډلو پوینټونه یو شان وي نو بیا چې کومې لوبډلې زیات میچونه ګټلې وي نو هغه به مخکې ځي. او که فرض کا د دوو لوبډلو پوینټونه او ګټلي میچونه یو شاندوی نو بیا به پریکړه پر رن ریټ یا پر رنزونو کیږي. د دې ټورنمنټ د انعام ټول رقم 10 ملیونه ډالر دی چې پکې به فاینل میچ ګټونکي لوبډلې ته 40 لک ډالر او بیلونکي یا په دویم نمبر راغلي لوبډلې ته به 40 لک ډالر ورکول کیږي. د سیمی فاینل میچونو بیلونکو لوبډلو ته به 8 لک ډالر ورکول کیږي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
د روجی د پروګرامونو ځنګړې لړۍ کې نن اورئ چې زکات کله فرضیږي، د دې ارزښت څه دی او آیا صرف پروژه کې ورکول پکار وي او که هر وخت ورکول شي. په دغه اړه باندې مفتی ذاکر الله ذاکری خبرې کړي.
زکات د اسلام د فرایضو څخه یو فریضه ده. الله جل جلاله منز او زکات په ډیرو آیاتونو د قران کریم کې سره یو ځای ذکر کړی دی، او دا د دې خبرې دلیل دی چې څومره اهمیت منز لري او دومره اهمیت زکات هم لري. لکه څرنګه چې انسان په مانځه سره الله عز وجل ته نږدې کیږي او هغه د الله عز وجل د حقوقو څخه یو حق دی، همدارنګه د غنی ثروتمند شتمن او مالدار سړي په مال کې زکات چې دی دا د فقیر یو حق دی چې ورکول لازم او ضروری دی. ډیر افسوس دی د هغه چا په حال باندې چې ډیر حجونه کوي او عمرې کوي، خو لیکن د حج او د عمرې نه مخکې چې کوم شی ډیر اهم او ضروری دی او اهم فریضه ده، هغه د زکات ته زکات نه ورکوي. په گاوند کې ورسره ډیر بیوزله او غریبان موجودی، په کوم صورت کې چې په گاوند کې بیوزله او غریبان موجودی نو په دې صورت کې لازم ادا ده چې یو سړی د نفل عبادتو او د نفل عمرو او د نفل حجونو په ځای باندې د خپل اضافي مال په هغه خلکو باندې تقسیم کی، او الله تعالی جل جلاله به دې انسان ته د هغه حجونو او عمرونو زیات ثواب ورکي. د زکات لپاره دوه شیان شرط دي. اول دا دی چې د انسان مال نصاب ته ورسیږي. نصاب شریعت مطهره کې 25 نیم تولې سپین زر او 1.5 تولې سره زر دي. علماء په دې خبره باندې اتحاد او اتفاق کړی دی چې اوس وخت کې معیار او مقدار چې دی دا مربوط او تړلې ده د سرو زرو پورې، چې د ټولو هیوادونو د اقتصاد کچا د همدې پورې تړلې ده. نو د هر چا چې مال د 1.5 تولو سرو زرو مقدار ته رسیږي چې هغه 50 ګرامه کیږي، نو دغه انسان باندې زکات فرض دی. او دویم شرط د دې فرضیت د زکات دا دی چې کال پی تیر شي. که کال پی تیر نشي د کال نمخ کې زکات نه فرض کیږي. همدارنګه که د کال تیرېدل نمخ کې د مال د منځه لاړه خدای نه خواسته، نو بیا هم زکات ساقط دی. او که مال یو انسان سره څو کاله پروت وي خو نصاب ته نه رسیږي، یعنی هغه مقدار ته نه رسیږي، نو بیا هم چې دی په سړي باندې زکات نشته. او که انسان سره مال وي خو لیکن قرضونه ورباندې دومره وي چې هغه نصاب د انسان په کې له منځه ځي، نو په هغې صورت کې هم په انسان باندې زکات نشته. او دا ضروري نه ده چې په روژه کې یو سړی زکات ورکي یا په بزرګه میاشت کې ورکي، نه، هر کله چې کال پوره شو زکات به ورکوي. خو په روژه کې د فرض عمل ثواب په اویا درجې باندې، په دې خاطرې خلک په روژه کې ورکوي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
اور دن کو مشال ریڈیو تا غوگی زمانگ دنن روزی دن حسا تا خبرونو دا پای شیبو ترا رسیدلیو دا فرخند اسد نا دا دی وقت خبرونه.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو زرداری نن په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون او د بلوچستان نیشنل پارټۍ د مشرانو سره په یو غټ خبری کانفرنس کې ود د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر ته په یو خط کې د وزیرستان د اسمبلی غړو علي وزیر او محسن داوړ د اسمبلی ته دراوستلو په اړه لیکلي وو، خو تر اوسه ورته څه ځواب ورنکړ شو. د پښتون ژغورن غورځنګړو او پلویانو د شمالي وزیرستان خړ کمر پیښې پلټنو او د گرفتار کسانو خوشي کولو په مقصد په پټه کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. پرون د غورځنګړو پرویانو په اروپایي هیوادونو ډنمارک او برتانی کې هم مظاهری کړې دي. بلخوا په پیښور کې هم د پښتون ژغورن غورځنګ احتجاجي ناسته دوام لري. د پښتون ژغورن غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په سېنات کې د قومي یووالي او پیوستون د ځانګړي کمیټې له غړو سره لیدلي. د سېنات د کمیټې غړي ستاره ایاز بیگم مشال رادیو ته ول د منظور پښتین خبرې واورېده او هڅه کوي چې د شمالي وزیرستان خړ کمر پر امنیتي پوستې ترمن جوړې وروسته د غورځنګ او حکومت ترمنځ د درېمګړي رول ولوبوي. د وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال ګوهر وزیر چې روانه اونۍ امنیتي ادارو نیولې و نن خپل کور ته رسیدلې. د مشال ریډیو سره په خبرو کې ګوهر وزیر نن اول د امنیتي سرتیرو د هریپور جیل کې اچولې وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وینند د کابل ښار په یکتیت سیمه کې موټر بم چاودنه شوې ده چې پکې سلور ملکی کسان وجل شوی او وو جوبل دی د پیخ زمواری طالبانو منلی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو په ټینکرو وروسته حمله ایران کړی ده. بلخوا تهران دغه تورونه رد کړی دي. او د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په دویم ورځ نن د انګلینډ او په ناټینګم کې د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه روانه ده. ویسټ انډیز ټاس وګټو او لومړی بیټنګ یې پاکستان ته ورکو. دا شان پاکستان په دویشتم اوور کې ټول لوبغاړي په یو سل 500 رنزونو آؤٹ شول. دا وخت ویسټ انډیز بیټنګ کوي او په نهه اوورونو کې یو سل 8 رنزونه جوړ کړي دي او درې لوبغاړي آؤٹ شوي دي.
اوردونکو دا د دې وخت مهم خبرونه هم دي. سر خپل قربه شاین بنيري فرخند اسد او د مشال ریډیو ټولو همکاران له اجازه ورکې کې په دغه چپو پاتې شوې د ډیو ریډیو نشریات اوریدې شي. د الله پامان.